360 میں پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی کیفیت برقرار، ملک میں ایک کنگز پارٹی کی بازگشت اور کمزور معیشت سیاسی افراتفری کا بوجھ کب تک اٹھا سکے گی، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے معاشی بحران کا شکار ہے جس کے عوام اور خطے پر تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ بحران کسی بدقسمتی یا بیرونی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر پاکستان کی غلط پالیسیز اور بد انتظامی کا ہاتھ ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں جب معیشت کی بدحالی پر سیاسی قوتوں کے درمیان بلیم گیم جاری ہے اور آئی ایم ایف سیاسی استحکام کے انتظار میں ہے، ملک کا معاشی اور سیاسی مستقبل کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے پاکستان میں ہونے والی سیاسی گرفتاریوں پر، امریکہ میں آنے والے رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جاب مینینڈس نے پاکستان میں اور پاکستانی دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی پکڑ دھکڑ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے انتہائی تشویشناک معاملہ قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان کو جاری ایک تحریری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت تشویشناک ہے اور حالیہ عرصے میں ہونے والی منمانی گرفتاریاں ناقابل برداشت ہیں۔ سینیٹر مینینڈس نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ کئی افراد کو باضابطہ الزامات کے بغیر حراست میں رکھا جا رہا ہے، جن میں سے کئی ایک دوہری شہریت والے پاکستانی امریکی ہیں، انہیں کم و بیش قانونی نمائندگی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات پر ہونے والی گرفتاریوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سرکرد رہنماؤں کی طرف سے پارٹی یا سیاست کو خیر باد کہنے کی والوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ پارٹی لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، لیکن حکومت نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی ایک بار پھر سیاسی میدان میں ہیں، سرگرم ہو رہے ہیں اور ممکنہ طور پر کسی نئی پارٹی کی تشکیل کے لیے پارٹی چھوڑنے والوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین پر اپنے اساسوں کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینے پر، سیاست میں حصہ لینے پر تاحیات پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آج سیاسی ڈیولپمنٹس کیا رہیں، چلتے ہیں اسلام آباد اور بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم، آج ایک جو ڈیولپمنٹس رہیں، جس طرح سے خاص طور پہ آج ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی جو ہے وہ رد عمل آیا ان گرفتاریوں پہ جو کہ پاکستان میں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ان گرفتاریوں اور ہینڈ اوور جو کیے گئے وہ افراد جن کو ملٹری کورٹس میں جو ہے ان پہ کاروائی کی جائے گی، اس حوالے سے جو کاروائی ہو رہی ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ریئیکشن اب تک سامنے آیا ہے اور کتنے لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے؟ عاصم علی رانا سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اس حوالے سے ایک رد عمل جو ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی ہے، سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہے اور کس حد تک وہ ایسا رد عمل جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس پہ کچھ سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ ضرور موجود ہیں کہ وہ اپ ٹو دا مارک رد عمل تھا یا نہیں ہے۔ اویس توحید ہمارے ساتھ، وائس آف امریکہ کے اویس توحید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ اور یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں، اور کل ہم نے جو امریکہ میں سینیٹرز کی طرف سے جو ایک رد عمل آیا اس پہ بھی کچھ آج خبریں رہیں پورے میڈیا میں، پاکستان میں بھی، اور خاص طور پہ وائس آف امریکہ کی خبر تھی، آپ کے خیال میں جو انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں کتنا ویٹ ہے؟ اگر امریکہ کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ایک طرف ملا کے دیکھیں، انسانی جو خاص طور پہ ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کے حوالے سے۔
شکریہ اسد، دیکھیے ملٹری کورٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو انٹرنیشنل لاء کے منافی ہے، تو ملٹری کورٹس کے اوپر کنڈمنیشن ہر سیاسی رہنما کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ آج اگر وہ اقتدار میں ہیں اور وہ کل اپوزیشن میں ہوں گے، ملٹری کورٹس پہلے بھی پاکستان میں بنے ہیں اور ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے، ان سے کیا اسپیڈی ٹرائلز ہو چکے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب یا ان کے رہنما یا ان کے کارکنان کا ملٹری کورٹس میں ہونا ایک منتخب حکومت میں اور ایک سویلن سیٹ اپ کے اندر جب ایک پیرلل جوڈیشری کا نظام موجود ہے اس کے اندر کئی سوالات جنم لے رہا ہے، اور یہ کنڈمنیشن جو ہے پوری دنیا سے آ رہی ہے، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، چاہے امریکہ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، یا ایون پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جو جن کو
ہینا جلانی کی آج ہی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا،
جو شاید عمران خان صاحب یا ان کی تحریک انصاف کے جو سیاسی جو طرز عمل رہا ہے گزشتہ 15-20 برس میں، شاید شاید اس سے وہ اتفاق نہ کرتے ہوں, اس کے باوجود ان کی مذمتی بیانات آئے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ اب زیر بحث ہے, اور حکومت کو بھی, جو حکومت وقت ہے اس کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو میں 9th کے جو سارے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے تو ایک بالکل ماحول بدل گیا ہے, اور وہ ماحول جو ہے جمہوری انداز کے اندر وہ ہونا چاہیے. اگر کسی کی ناراضگی ہے, کوئی کسی کی خفگی ہے, تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ غیر جمہوری انداز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے قیام پہ یہ کنڈیمنیشن ابھی بھی ہے, اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا جب بھی تھی 30-33 کے لوگ قریب, جو رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز میڈیا میں بات کر رہے تھے, ان کی جو ہے وہ حوالگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو براہ راست انوالو ہیں یا جیو فینسنگ کے مطابق ان کی انوالومنٹ نظر آئی ہے. اور خود عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گزشتہ روز ایک حاضری تھی, ایک جی آئی ٹی بنائی ہے جو پنجاب حکومت نے, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ظاہر بہتر تحریک انصاف کے مخالفی ہے, اس وقت حکومت وقت کی کا نظام کا ایکسٹینشن ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے وکلاء کو بھیجا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا تو سیاسی تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, یا سیاسی تنہائی کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکنان جو ہیں, ایک صرف بات کہ وہ یا تو بند ہیں, ان کی لیڈرشپ کی ڈیفیکشنز ہیں, ڈیزرشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ان کی سیاسی بیٹل ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ان کی لیگل بیٹل. تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں جنگوں کے اندر جو ہے آپ کو مصروف ہوتے نظر آئیں گے, اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کی مشکل ترین جنگ
یہ والا ٹائم ہے. عاصم ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. عاصم سے میں جاننا چاہوں گا, عاصم اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ کتنی اب تک گرفتاریاں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کو, کتنے لوگ جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیے گئے ہیں, کتنے لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے؟
جی اسد, بالکل اس حوالے سے جو مختلف دعوے جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آئے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے 10,000 کے قریب کارکنان جو ہیں اور رہنما ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جن کے خلاف مختلف کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف تقریباً 1,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں. کئی رہنماؤں کے خلاف کئی مقدمات ہیں. صرف عمران خان کے خلاف اگر بات کی جائے تو کے خلاف 150 کے قریب مقدمات درج ہیں. اب ان میں سے جو اسپیسیفک حملے جو ہوئے, جو وہاں پر دفاعی تنصیبات پر تھے, جس میں جناح ہاؤس کا کہا جا رہا ہے, پشاور میں قلعہ بالا حصار کا, اور راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو کمانڈنگ آفیسر تھے ان ایریاز کے, ان کی طرف سے
ان گرفتاریوں پہ
جی بالکل اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے
حکومت کی طرف سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے.
جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام گرفتاریوں کو جو ہے وہ انجسٹیفائڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بالخصوص انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ خواتین جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن حکومت ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے. گزشتہ روز بھی آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک خاتون ایس ایس پی ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے کہا کہ خواتین مکمل طور پر محفوظ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی اس واقعات میں ذمہ داران ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مختلف گرفتاریوں کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی ہے, اور ان تمام گرفتاریوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو صرف وہاں پہ موجود تھے لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے, ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں جی, اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. اب ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زائد رہنما پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, اور کچھ دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آج کافی حد تک اس حوالے سے ایکٹیویٹی بھی ہے, زرداری صاحب کی بھی پریس کانفرنس جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم نے طلال چودھری کی پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے دیکھی. تو ملک میں ایک سیاسی پارٹی بننے کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں, کیا یہ بھی ماضی کی آئی جی آئی یا کاف لیگ اور چند دوسری پارٹیوں کی طرح ایک کنگز پارٹی ہوگی, اور اگر سیاسی قوتیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ملک سے سیاسی عدم استحکام کب اور کیسے ختم ہوگا؟ اویس سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اویس, کیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان اگر مذاکرات کی اس وقت آفر کر رہے ہیں تو ان کے پاس آفر کرنے کو ہے کیا؟ ٹیبل پہ کیا لا رہے ہیں وہ جس کے اگینسٹ کوئی مذاکرات کرے گا ان سے؟
دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو 6 ماہ قبل جو مذاکرات کے لیے ایک ویٹیج تھا وہ نہیں ہے اب. ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے اور ایک طوفان ہے جو ان کے جس کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو. سب سے پہلے تو بڑے سوالات ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ان کی صحیح حکمت عملی تھی کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دینا, کیا یہ ان کی سیاسی حکمت عملی صحیح تھی کہ پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کر دینا, کیا ان کا سیاسی ویٹیج زیادہ نہیں ہوتا اگر ان کے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے, کیا یہ ڈیفیکشنز اور ڈیزرشنز مشکل نہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے یہ سارے پارلیمنٹیرینز اس وقت پارلیمنٹ موجود تھے. یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت عمران خان صاحب نے جو 7 رکنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ناراض ہونے والے ہیں وہ ناراض ہیں تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہوں اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگائیں. اب ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم جو کوالیشن حکومت ہے, فریجائل کوالیشن ہے, لیکن وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے عمران خان صاحب پہ اور منع کر رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں.
آپ کو لگتا ہے یہ ہوا چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے؟ بیکاز ایک پرسپشن
دونوں دیکھیں نا. اگر آپ نے جس طرح بھی آپ انٹرو میں آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ہوا چل رہی ہے قاف لیگ اور جہانگیر ترین صاحب آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, فوٹیج ان کی چل رہی ہے, مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہائی فائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو 2013 اور 2018 کے درمیان اسی طرح کے رول میں تھے عمران خان صاحب کے لیے, اور اب وہ دوسرے رول کے اندر ان پہ جو بازگشت ہے سیاسی بازگشت جو ہے اسی طریقے سے. چودھری جو ہے آپ ان کو دیکھ لیے, مشرف صاحب سے ان کا دور ہے. پہلے نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑا نون لیگ کو, پھر مشرف صاحب کی کنگز پارٹی کے طور پہ وہ جانے گئے, اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آ گئے. جہاں اقتدار کا جھکاؤ ہوتا ہے وہیں چودھری نظر آ رہے ہوتے ہیں,
وہ اس طرح کے کافی پلیئرز ہیں.
لیکن مجھے
لیکن ایک میں اس میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر ایڈ کرتے چلیں, اگر کنگز پارٹی بن جاتی ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس رول میں سامنے آتے ہیں, وہی پارٹی بناتے ہیں یا کوئی کسی اور پارٹی کو وہ جوائن کرتے ہیں, پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اس کیس میں؟ بیکاز کنگز پارٹی کے ساتھ تو سمجھا جاتا ہے کہ سپورٹ دوسرے کارنرز کی بھی رہتی ہے.
دیکھیے, گزشتہ سال سوا سال میں جس طرح سیاسی عدم استحکام رہا ہے, جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام رہے تاکہ پی ڈی ایم اپنے پاؤں نہیں جما سکے, اور وہ ہوا بھی ہے. اور معاشی جو مسائل نے اتنا گھیرے میں لیا پی ڈی ایم کو کہ وہ گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکی. آج تک آئی ایم ایف کے ساتھ 9th ریویو جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے, نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکا ہے. تو ایسے میں پی ڈی ایم کیا چاہے گی؟ پی ڈی ایم کیا سمجھتی ہے کہ ان کی جو پرانی سیاسی جو حمایت تھی کیا وہ ایروڈ ہوئی ہے, کیا اس کے اندر ڈینٹ پڑے ہیں؟ بالکل لگتا یہی ہے کہ ڈینٹ پڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے؟ تو دو سینیریوز اس وقت سیاسی حلقوں میں, ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب اس دوران یعنی کہ اگست کے وسط تک اس قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی, انتخابات کا چرچا ہوگا, کیا انتخابات ہوں گے, اور اگر انتخابات ہوں گے تو عمران خان صاحب کے بغیر ہوں گے یا عمران خان صاحب کے سمیت ہوں گے, کیا ان کے بشمول ہوں گے,
اور وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ وہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اگر عمران خان کے بغیر ہوتے ہیں تو گلوبلی وہ کتنے ایکسیپٹ,
گلوبلی کتنے ایکسیپٹ ہوتے ہیں؟ کیا کنگز پارٹی کا جو وجود ہے وہ, مشرف صاحب دیکھیں 20-22 سال کا عرصہ ہے, ایسے میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جون کے اندر اگر بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد دو سینیریو ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک یہ ہو رہا ہے کیا فائنینشیل ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے آرٹیکل 232-234 کے تحت, تو اس کے اندر کچھ جماعتوں کی طرف سے اس حکمراں اتحاد کے اندر مخالفت کا سامنا ہے یا مزاحمت کا سامنا ہے, اور کیا پھر اس کے اندر کے فنڈامنٹل رائٹ سپریس نہیں ہوں گے, کیا پورے یورپی یونین کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے کیا کنڈمنیشن نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ 1 اکتوبر 2 نومبر میں کیا الیکشن ممکنات میں ہے شامل؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی جو سیاسی جنگ ہے اور جو قانونی جنگ ہے, کہ عمران خان صاحب کسی مقدمے کے اندر کنوکٹ نہیں ہوتے, اس وقت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اگلا
کس طرح سے یہ شیپ اپ ہوں گی چیزیں. زرداری صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گا آپ سے, لیکن کچھ چیزیں میں شامل کر لوں آئی ایم ایف کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہم دیکھ چکے ہیں ناظرین کہ کافی حد تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے, مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ جون کے مہینے میں آئی ایم ایف پروگرام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے عالمی ادارے کی بورڈ میٹنگ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بھی پروگرام کی بحالی کے لیے بات کی, اور اب بجٹ دستاویز بھی عالمی ادارے سے شیئر کر لی گئی ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حال ہی میں معروف ماہر معیشت عاطف میاں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا موازنہ سری لنکا اور گھانا کی معیشت سے کیا, اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ معیشت دیوالیہ نہیں ہوئی اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا, جس پر پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے شدید رد عمل آیا. لیکن کیا یہ تنقید اور اس کا جواب یا پاکستان کے معاشی حکام کی طرف سے بلیم گیم کسی بھی طرح سے معاشی حقیقت کو تبدیل کر سکتی ہے کہ ایک طرف ملک عالمی مالیاتی ادارے کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے تگودو کر رہا ہے جس کے لیے ملک کا وزیر اعظم تک آئی ایم ایف کی ہیڈ کو فون کرتا ہے, اور ٹویٹر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان اور شہباز شریف کی ایک دوسرے پر تنقید پاکستان کی عوام کے لیے کتنی فائدہ مند ہے جب اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح 50% کے لگ بھگ ہے اور ڈالر اوپن مارکیٹ میں 300 سے زائد پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اسی اگر ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے تو اویس میں عزیر کو بھی شامل کرنا چاہوں گا پروگرام میں. عزیر یونس ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت, اور اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کے وفاقی بجٹ میں جس میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں کس حد تک یہ عوامی بجٹ ہو سکتا ہے جو کہ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے ایسی معیشت کے لیے جس کے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ قرض اور جو ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ پورا کر سکے. عزیر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟
جی شکریہ بہت بہت. صورتحال تو گمبھیر ہی ہے, اور وزارت خزانہ یا ڈار صاحب یا وزیر اعظم صاحب چاہے جتنی بھی ٹویٹس کر لیں, اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکسٹرنل فنانسنگ کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس پروگرام کے لیے, اس کے اندر ابھی بھی کافی سارے گیپس موجود ہیں, جن میں سے سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ چین سعودی عرب وغیرہ کی فنانسنگ کا ہے اور ڈالر کی ریٹ کا ہے. تو ایک وقت میں جب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, کافی مشکل کام ہوگا حکومت کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات منوانا اور اس کے بعد جو ہے معیشت کو آگے لے کے چلنا.
تو 6% جی ڈی پی کا اگر خسارہ رہے بجٹ کا تو وہ کیسا بجٹ ہوگا؟
جی دیکھیں, یہ سب سے بڑی جو ہے انٹرسٹنگ بات ہوگی اس وقت, کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد آسٹیریٹی اور کٹوتی کی جاتی ہے بجٹ کے اندر, لیکن اس دفعہ حکومت کو الیکشن میں جاتے ہوئے آسٹیریٹی فالو کرنا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں, جو جس طرح سے پیٹرنیج پاکستان میں دی جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے, اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو اس سچویشن میں کس طرح ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا جائے گا, کس طرح پارلیمنٹیرینز کو خوش رکھا جائے گا, کس طرح عوام کو بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہوگا. اور اس وقت حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں ہی نہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. تو اسٹریٹجی یہی ہوگی جو پچھلے 6 مہینے سے چلتی آ رہی ہے, کہ کوماٹوس حالت میں معیشت کو رکھا جائے اور کسی طرح لڑکتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے اور جیتا جائے, اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.
سر ایک چیز اگر ہم نے جو ابھی ریسنٹلی دیکھی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ, اگر ایک نئے پروگرام کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ 9واں 10واں ریویو کمبائن کرنے کی بات ہو رہی ہے, کئی چیزیں جو ہیں ابھی سامنے آئیں آئی ایم ایف کی طرف سے. ایک ان یوزول اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے رہا پاکستان میں, اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ان کو اس گورنمنٹ کی آگے مدت کیا ہے اس پہ جو ہیں وہ کنسرنس ہیں, اور خاص طور پہ اگر نئی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آتی ہے تو وہ کس طرح سے رہے گی, یا نیشنل گورنمنٹ کی بھی کچھ حلقوں میں بات ہو رہی ہے؟ دو آئی ایم ایف نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز یہ کہیں ظاہر کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسا انالیسس اس پہ نکلتا ہے؟
نہیں, آئی تھنک اس پہ اتنا زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم ایف کا کنسرن ایز اے کریڈیٹر یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کم ہو, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے خود دیکھا کہ جب عدم استحکام بڑھا تو ایک پیٹرولیم سبسڈی دی گئی, اس کو پھر 2 مہینے اور چلایا گیا, اور اس سے ملک کا اور معیشت کا بہت نقصان ہوا. اور جب معیشت کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کا انٹرسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ عدم استحکام نہ بڑھے اور कंटिन्यूटी रहे एक तरह से मुल्क के अंदर. इलेक्शन होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट होती है, कैटेगर कितने टाइम तक रहते हैं, ये IMF का काम नहीं है. और आई डोंट थिंक कि इनका कंसर्न भी है. उनका सिर्फ कंसर्न ये है कि स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए जहां जो है वो पॉलिसी कंटिन्यूटी ना रहे और पैसे लेके फिर एक बार फिर पाकिस्तान गए कि हम दिवाली करीब आ गए, अब हमें और पैसे दिए जाएं.
जी उजैर, उवैस बात कर रहा हूँ. ये बताइएगा कि इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस तातुल का या डिले का IMF के प्रोग्राम के साथ, कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है IMF के हलकों में कि ये तो बात तय है कि जी पाकिस्तान अगले IMF के प्रोग्राम में जाएगा और वो जाहिर बात है कि जनवरी फरवरी से शुरू होगा. तो ये जो जून और दिसंबर के दरमियान जो गैप है इसकी भी फाइनेंसिंग शो करे कि जी इसके अंदर श्योरिटीज किस तरीके से आप देंगे, क्या ये अंदाजा सही है आपकी नजर में?
जी टाइमलाइन का तो नहीं कह सकते कि कब नया प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन कंसेंसस व्यू जो स्प्रिंग मीटिंग्स हुई थी उस पर जब मैं लोगों से मिला वो यही था कि फॉल के अंदर बेसिकली अगस्त से अक्टूबर इलेक्शन के आसपास या नई हुकूमत के आने के फौरन बाद एक नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को निगोशिएट करना होगा. लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम बेस केस बन रहा था कि एस्टिमेशन है कितने का होगा. और जी बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अगले 2 महीने की फाइनेंसिंग इकट्ठा करनी है, लेकिन जो जून से लेकर दिसंबर तक का गैप है उसे भी फिल करना है. और वो गैप सिर्फ उस वक्त ही फिल होगा जल्द अज जल्द जब पाकिस्तान सिग्नल करे और IMF सिग्नल करे कि एक नए प्रोग्राम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है. लेकिन क्योंकि करंट प्रोग्राम अटका हुआ है तो उस पे बात आगे नहीं बन रही, तो अगले वाले प्लान पे कैसे बात बनेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है.
उज़ैर प्रिसाइज़ली एक क्विक चीज, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एक जनरल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो रहा है, क्विकली अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड कर सकें तो.
जी देखें, डिफॉल्ट फौरन तो नहीं कर रहा, और फौरन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तरह से आप अगर पेशेंट को कोमा में डाल दें और कहें कि पेशेंट जिंदा है तो पेशेंट बिल्कुल जिंदा है, लेकिन क्या कोमा में जिंदगी
उसको जिंदा समझा जाए या नहीं समझा जाए. बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर, आप हमारे साथ थे. और अभी हम डिस्कशन को जिस तरह से उवैस हम बात कर रहे थे कि जरदारी साहब के साथ अगर हम वापस आते हैं अब ऑप्शन पे पोलिटिकल एरिना में, उनका रोल क्या है, क्योंकि काफी हमेशा हम देखते हैं कि उनकी तरफ से एक ऐसा कार्ड सामने आता है कि पूरी सिचुएशन तब्दील होती है.
देखिए जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जिस तरह उज़ैर बात कर रहे थे और जिस तरीके से सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से श्रिंक हो रहे हैं फॉरेस्ट रिजर्व, उसमें ये जो सियासी चाले हैं, जो पुरानी चाले हैं या नई चाले हैं, वो कितने माने रखेंगी, कितना वेटेज रखेंगे, एक बहुत बड़ा इस वक्त PDM के सामने एक बड़ा क्वेश्चन है अवाम की तरफ से कि क्या ये आप मुतमिल हो सकती है 220 मिलियन की जो नेशन है. मुझे लगता है जरदारी साहब ने ज़्यादा लूज नहीं किया जितना शरीफ बरादरान ने लूज़ किया है इस पूरे 1.5 साल के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में. लगता यही है कि जरदारी साहब बड़े कंटेंट हैं कि जो सिंध है वो उनके पास इंटैक्ट रहेगा,
जो भी पंजाब में भी एडवांस कर रहे हैं
तो जहांगीर तरीन साहब वगैरह उनके साथ उनका हो सकता है, चौधरी से उनकी बात हो सकती है, फ्लेक्सिबल है. फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सियासी हलकों में बाजगश्त है वो ये कि अगर कोई इंतखाबात होते और अगर कोई यही सिलसिला रहता है तो फिर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और कहीं ना कहीं हंग पार्लियामेंट का वजूद आएगा. लेकिन ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि क्या आज से ले कर और अक्टूबर नवंबर तक क्या हम इस सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम का ही सामना रखेंगे या इससे कोई हम हल ढूंढेंगे.
पाकिस्तान की मईशत पे जो है वो हमेशा बहुत बड़े सवाल रहते हैं वैसे, और मुझे लगता है कि वही शायद आगे डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हुकूमत चलती है और खास तौर पर नया सेटअप क्या रहता है. नाज़रीन इसी पे खत्म करते हैं आज का U360 स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत. दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जिस पे आपको एक हम स्पेशली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आए हैं हमारी वेबसाइट पे. इदरीस खटक जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उन्हें पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम पर सन 2021 में 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी, उनकी बेटी तालिया खटक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकेंगे यूट्यूब पर. हमारा चैनल VOA उर्दू के नाम से है. अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.
من أو وزيات
دانن اوازیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم ځنا او شباشنه د روان خبرونه قربانای پم دې هیله چې تاسو آرامه راډیوګان خواته ناسوسی او خپل خبرونه تعقیب کړئ په روان خبرونه کې درته د ملما سره باس لرو د سیمه او نړۍ خبرونه موري او همدارنګ رپورت درته خبريږي رپورت موضوع هم زمنګ د خبرونه د باس موضوع ده په خبرونه کې به د ملما سره په دې باس کې البته د یو ځوان کادر سره چې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت په نړۍ خکړې خصوصا په غربي نړۍ چې د افغانستان د کادرونو د فرار سبب نکېږي یا ونه ګرځي نو پام دې دی ځوان کادر سره چې د افغانستان په ورسته کې وته خبرې کوي چې لاملونه څه دي چې دوی راوځي آیا د خر په حسابونه ده که دوی خپل کومي سنځلري دوی خپل نظر وړاندې کوي پام دې اړه به درته د خپل همکار رپورت ما ورو په فایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا غاښنا رډیونه د دې سات خبرونه اوري د قطر صدر اعظم په قندهار کې د طالبانو د مشر سره په پټلی دی د رويټرز خبري اژانس د وی با خبره سرچینه په وینا خبر ورکړي چې د قطر صدر اعظم پر روانه میاشت کې افغانستان ته د سفر په وخت کې په قندهار کې د طالبانو د مشر سره په پټه کتلی او دا غ سره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکیش د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په ایستلو خبري کړي دي په راپور کې ویل شوی دی چې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د مې د میاشتې په 12مه چې د جوزا 28مه کېدله لیدنه کتنه کړې ده او د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په لری کولو یې ټینګار کړی کچیرته د لیدنه کتنه تایید شي دا به د یو بهرنی هیواد مشر سره د طالبانو د مشر لومړنۍ کتنه وي دغه سرچینی د نوم نه خودلو په شرط د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې لیدنې کتنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړه چې پکې بحث شوی دی د امریکا حکومت ته په تفصیل راپور ورکړ شوی دی بلخوا د امریکا د استادو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټي رئیس مايكل مکال تیرونه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د پښتني په جواب کې ویلیو چې د خزو د کار واقعونو په اړه یې د ملګرو ملتونو نه ځانګړي غوښتنه کړې و او همدا غوښتنه یې د طالبانو سره د قطري استادو د لیدنې سبب شو
The ranking member Greg Nixon I sent a letter
په همدې اړه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې مشر غړي ګریګ میکس او ما ملګرو ملتونو ته یو لیک استولې او له هغه وروسته تاسو ولیدل چې د قطر استازي کابل ته ولاړل چې د شزو پر موضوع خبري ورسره وکړي همدا زموږ لیک د دې سبب سو چې قطري استازي کابل ته ولاړل او طالبانو ته یو ویل چې د میرمنو پاړه خپل تګلارې بدل کړي د مرستو په ویش کې باید مېرمنی برخه ولري او په مرستو اخیستونکو کې هم باید شامل وي
چین د افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته کوي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي چین ورسره د شاوخوا او 10000 کسانو لپاره د مرستې برابرولو ژمنه په داسې حال کې کړې ده چې دا اداره افغانانو ته د مرستو د برابرولو په برخه کې د بودیجې د جدي کمښت سره مخ ده WFP د سیشن به پورز نه وخته چې د جوزا نه هم او اعلامیه کې د چین د مرستې هر کله کړې ده او ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ته د دې توان ورکي چې د خړو له شدید نه خوندي توپ سره مخ د 10000 کسانو لپاره د ژوند ژغورنې خوراکي توکو مرسته ورسي د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشي میرمن شاو ویلي د لوی بشري بحران خبرداري ورکړي د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لویدیز هیوادونه مخاطب کړي او ویلي دي چې د افغانستان څخه د ماهرو او تعلیم یافته افغانانو ایستل او بیا مشت کېدل دي بنکی د متقی په باور دا کار د افغانستان په زیان دی
د طالبانو دغه جګپوړي ډیپلوماټ د څرګندونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د سه شنبه په ورځ د خبرګولي په نامه د هغو فامیلونو سره په لیدنه کې کړی چې خپلوان یې څه باندې درې میاشتې وړاندې په بلغاری کې مړ شوي او مړی تیرونی افغانستان ته انتقال شو. سره لدې چې امیر خان متقی په خپلو خبرو کې ویلي افغانستان اوس د ټولو خلکو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ادارو په طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ځینې پخواني غړي د محکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او اعدام کړي دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان او سریلانکا ترمن درې یو ورځنۍ لوبې کېږي. د سیالۍ د لړۍ د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه نیټه په سریلانکا کې کیږي. دا د 2000 میلادي کال د فبروري راهیسې لومړی ځل دی چې سریلانکا د یوې نړیوالې کرکټ لوبې کوربتوب کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د همدی سیالۍ لپاره تیره اونۍ سریلانکا ته لاړل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د امریکا حکومت د ترکیه او هنګری وغوښتل هر څومره ژر چې کیږي ناتو کې د سویډن غړیتوب ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن بی پورزی د سویډن د صدر اعظم اولف کریسترسن سره په ګډ خبری کانفرنس کې د ترکیه د نوی بیا ټاکل شوی جمهور رئیس رجب طیب اردوان څخه وغوښتل چې د سویډن غړیتوب سره مخالفت پای ته ورسی او ویل سویډن د انقری اندیښنو ته ځواب ویلی دی. ترکیه د ناتو غړی ده او په دغه سازمان کې د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره د ټولو هیوادونو موافقه مهمه ده. جرمنی وطنه د داعش د ملاتړ په تور نیولې دي. د جرمنی امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په لسمه وویل چې په سوریه کې داعش ته د پیسو د راټولولو په تور یې وطنه نیولې دي. د جرمنی د فدرال څارنوالۍ دفتر ویلي په نیول شوو کسانو کې څلور د جرمنی اتبا، یو مراکشي ولاسله جرمنی، یو د کوزوو او یو د ترکیې وګړی شامل دی. د څارنوالۍ دفتر ویلي چې دا کسان له یوې نړیوالې شبکې سره د تړاو په شک نیول شوي دي چې د مالی تمویل لارې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ترګریزو فعالیتونو ملاتړ کوو. څارنوالانو ویل چې نیول شوو کسانو د 2000 کال راهیسې د ټلګرام له لارې د خلکو داعش سره د مالی مرستې غوښتنه کوله. او د بشری حقوقو د څار سازمان د پاکستان د پوزي محکمو څخه د غهیوات ملکی خپلواک او قضایی محکمو ته د تاوتریخوالي پورسته یو پیښو کې د نیول شوو تورنو ملکی وګړو په لیګلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د پوزي محکمو قاضیان به طرف نه دي. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په پوزي محکمو کې د ملکی وګړو محاکمه کول د نړیوال بشری حقوقو د قوانینو لاندې په عادلانه ډول او د عادلانه محاکمې د حقوقو په برخه کې په جنایي تورنو نیول شو تورنو په وړاندې د پاکستان د ژمنو څخه سرغړونه ده. د دغه راپور لمخې د پاکستان پولیسو درې دیش ملکی تورن کسان د محاکمې لپاره پوزي محکمو ته سپارلې دي. دا و د دې سات خبرونه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه د غوا کوي. د نن اوازیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د ژمنې سره سم د خپل همکار رپورت درته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان په کارپو تعلیم یافته او متخصص او افغانانو په وټلو خوشینی خودلې ده او د لویدیزو هیوادونو نه غوښتل چې له وطن نه دغه سه افغانانو استل او بیا مشت کېدل دي بانکی. خو د سیاسي چارو زنه افغان کارپوهان وی چې زیات شمیر تعلیم یافته افغانان د خزو د تعلیم او د کار د بندیز په ګډون د طالبانو د پالیسیو له عمله وطن پریري. په دې اړه پام کوئ زموږ د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د سی شنبې په ورځ کابل کې د هغو اتلس افغان کډوالو د کورنیو غړو سره په کتنه کې چې څه باندې درې میاشتې وړاندې په بلغاریه کې په یوه پیښه کې مړه شوي وو او جسدونه یې تیرونی افغانستان ته انتقال شو، له افغانانو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه دې بهر ته د سفر څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اتلس افغان کډوالو د دوی شنور کډوالو سره په ولاره کې سفر کوو چې د هوا د نشتوالي له امله ژوند له لاسه ورکړی وو او د بلغاریا پایتخت سوپیا سره نږدې د فبروري په 10مه په یوه لاره کې جسدونه موندل شوي وو. مولوی امیر خان متکی دې غونډې ته ویل چې هر څوک چې د سفر قانوني اسناد لري پرته د اندېښنې بهر او دننه هېواد ته تګ راتګ کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادعا وکړه په ټول افغانستان کې د هېچا ژوند ته خطر نشته دی. امیر خان متکی د هغو افغانانو څخه چې بهرنیو هېوادو کې د پناه دپاره په خپلو غوښتنلیکونو کې افغانستان کې خپل ژوند ته د ګواښونو یادونه کوي هم وغوښتل چې دا کار دې نه کوي.
د هېواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، که د چا حکومت خوښي کې نه خوښي، خو په دې وطن کې د ځوان حق لري، د زندګۍ حق لري، د تجارت حق لري، د کاروبار حق لري، تر ټولو د لوړ عزت حق لري، او دا عزت الحمدلله نن هر چا ته رسیږي. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات هغه ته د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي، د دې هیواد سره د نور مزید ظلم نه کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ټینګېدو په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو ادارو د طالبانو حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو تر څنګ مدني ټولنې د هغو پالانو په ځپلو هم تورن کړی چې د طالبانو د حکومت د پالیسیو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار سره په مخالفت کې خپل غږونه اوچتوي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د افغانانو وتلو کې طالبان ګرام بولی او وایي چې طالبان د حکومت سختو پالیسیو له امله زیات تعلیمي افتیا افغانان وطن پریښودو ته اړ شوي دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق بهادي وایي چې په افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ډېر تعلیمي افتیا افغانان ته د کار شرایط برابر نه دي او هغوی دې ته اړ کېږي چې له دغه هېواد څخه د ښه ژوند په لټه کې نورو هېوادو ته کډه وکړي.
متاسفانه طالبان در افغانستان یک شرایط اختناق آوردن و جوانان کې تخصص دارن، دیپلوم دارن یا فامیل و عائله دارن که اونا باید است که به مکتب برن یا خانمشان کار کنه، این امکانات دیگر در افغانستان وجود نداره.
خغلی پرهادی ویل دشی تعلیمی افتاب غنه تختی یه ولیت دهم ده چه حکمت پا بش پر دول ده طالبانو پا انحصار کده پا زنگلی دول لوره کچکی او پریکلی هم یوازی طالبان که دیوی پا دغا سی صورت که هاوی چی ده وطن سخه ده وطول امکان پلاس ورزی هیواد پریگدی او بحرانه هیوادو تا کده که ده افغانستان سخه ده تعلیمی افتاب غنان و ده وطول سربیره پا سلگون زوره نور افغانان ده اقتصادی سول دول عمله هم پا بحرانه هیوادو که ده خجوان پا لطا که لخپل هیواد سخه کده که. افغانستان که بیکاری ده نیول و غش خستو ویره ده طالبان سخت قوانین او حسا جوان تلاساسه پا او دلائلو کشمیرل کیگی چه افغانان پا زنگلی دول زوانان لده هیواد سخه بارتا ده غیر کانونی لارو کدوالی تحسی ده خاقلی متکی ده غو سرگدوانو ده مخه ده طالبان و ده حکمت ده ماجرینو او سرینو که چار وزاره سرپرست خلیل رحمان اکانی هم ده دیولی پسر که کابل که ویغونی تا پوینا که لویدیس هیوادون لافغانستان سخه بحرانه و هیوادو تا ده افغانانو و تلو تا پا حسولو تورن کلی و او ویلیو چه افغانستان کمیت تینگی او بحرانی هیوادون دی وطن تا ده افغانانو پا سنولو که برستی و که او دن پا افغانستان که دیورتا ده کار و جوان امکانات برابری.
درنو اوریدونکو ډیره مننه بیا هم چې د خبرونه اوریدونکو یاست. د ژمن سره سم په همدې موضوع چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غربي نړۍ ښه کړی دی چې د افغانستان نه د کډرونو نو باسي چې د افغانستان افتخارات ته یو صدمه ده. نو د خبرونه په دې برخه کې دی وزوان کډر سره چې د افغانستان وتلې ده، طبعا هر ځوان د خپل راتلونکو لپاره لری پلانونه لري او په خپل هواد کې د پرمختګ لپاره په سر کې هیلې روزي. نو ادم د سيوزوان سره په خبرې لرو حبيب خیبر صاحب. خیبر صاحب تاسو ستړي مشي خبرونه ته؟
سلام، تاسو ګرمه ورینکو
ښه. کوم ودان کوم ودان تاسو د بهرن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر واوریدی چې په غربي نړۍ ښه کړی دی چې ځوان کډرونه د افغانستان نه وباسي او دغه افتخارات ته د صدمه نه رسي. تاسو ولې د افغانستان نه وتلې پښتنه بم دي زینه پایکم؟
کله کله زین خبرې دومره جالبې وي سره ایران چې د افغان ځوان په توګه چې خی وسو وای همدا زوم چې لومړی پاتې شوم له هوا دره ونوتم ما ویل چې ګوندې خې پاته لاړ شو نظامونه به تغییر کوي مګر زموږ د ځوان نسل دند د دې وطن ته کار وکړو. مګر موږ ولیدل چې د دې په ځای چې موږ ته کار راکړل شي برعکس موږ به میټریکونه شروع شول زموږ بګراوند چیکونه شروع شول. تاسو د ندیم خبرې ریښې په یاد وي مطبوعات و رسنۍ ته راووتلې چې لیسته کلمات د جمهوریت پخوانیو کارکوونکو ته یا همکارانو ته پخوانیو ژورنالیستانو ته ځوانانو ته وکارول. تاسو به د هغې نه وړاندې د لوړ زده کړو وزیر خبرې هم اورېدلې وي چې هغوی ویلې چې د افغانستان د ځوانانو ماستري لیسانس او دکترا ارزښت نه لري که څوک غواړي چې په دې حکومت کې کار وکړي هغوی باید مدرسو ته تللي وي او تاسو خپل اولیت د مدرسو طالبان ته ورکړي. د دې ورآخوا تاسو هره ورځ ګورئ چې په دفاترو کې د کارکوونکو په ګیرو پسې دوی میتر لاخیستی ورته وایي نن دې ګیره لویه ده نن دې ګیره کوچنۍ نه نه د جامې اغوستي دي نه د دغه لباس اغوستی دی. د دې ورآخوا د نجونو حالت تاسو ګورئ چې پر وړاندې دروازې تړل شوي دي. د دې پر وړاندې تاسو د ښځو لپاره د میرمنو لپاره د کار زمینه تاسو ګورئ چې د کار کړې ورځ تر بلې ورباندې تنګیږي او بالاخره سوال ته زمینه مساعده ده مګر کار ته زمینه مساعده نه ده. نو که تاسو له اسلامي اړخه ګورئ که رسمي اړخه ګورئ که د حکومتي اړخه ګورئ که له اجتماعي اړخه ګورئ که له هر اړخه ګورئ تاسو پوهیږئ چې دوی خبرې له عمل سره څومره په تضاد کې دي. نو زه دغه مسئلې ته په کتو مجبور شوم چې بلاخره هغه وطن چې خوب خیال مې غلطه و پرېږدم راووزم مهاجر شم.
بله نو مګر ښاغلي متقي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې امنیت خوندي دی د بی امنی لامل د غربي هوادونه افغانانو ته د کیسونه نه جوړي. تاسو ته
ټول هغه اشنا ته ټول بهترین امنیت خبره کړي تاسو به هیڅ وخت هیڅ راپور نوی نشر کړي هیڅ خبر ونه لوسې مان د کومه سپټو کې څور له کال شو ولې سپات شوې مې خبره نه خبر کړي چې په خبره کې جنگ شوې ده د تو امر تر نه خبره ده چې که امنیت داسي وي چې خپل ژوند هیڅ ارزښت نه لري شوی او دوی به دا کار کړي او کنه واقعیت خبره ته راشو او تاسو مور د بیلابیلو بریدونو په تیر کې له هوایي نیولې تر مکانیو او دوی ته ورته بریدونه چې دوی به هم مرګ بریدونه کول. تاسو ولیدل چې په دوی په نظام کې ترسره شول د نظام ورته وایي حکومت ورته وایي هر څه ورته نه دی امنیت شیر دی. یو دوه مسله دا ده چې که تاسو ماته خضر وایي خضر خو په ټولنه کې تاثیرګذار شخص وي او د هغه له امکاناتو وړتیاو او استعدادونو څخه ګټه اخیستل کېږي. آیا تا یو ځوان ته وخت ورکړی؟ که چیرې یو ځوان په خپل وطن کې خپل خوبونه عملي کولی شي ته اړتیا ده چې مهاجر شي. آیا دوی فکر نه کوي چې مهاجرت د بدبختۍ یوه لویه برخه ده؟ موږ همدا اوس ګورو او تجربه کوو یې. خبره دا ده چې دوی د عمل او د ګفتارو کې داسې لویه فاصله لري دوی رښتیا نه وایي
خیبر سے فکر نہ کہ وہ چی یو واحد دی واحد تعریف نشتوالی چی امنیت څه دی دی ځوان خوب او خیال څه دی سول څه ته وی او یو قدر څه رقم افغانستان ته ضرورت لري د افغانستان پرمختګ دا ټول هغه خبرې دی هغه کلمې دي چې اوس یو واحد تعریف فکر نه کوي چې دغه د تعریف اختلاف د دې سبب شوی دی چې باید هر څوګوي چې یو ډاله وای چې امنیت بالکل خوندي دی بل ډاله چې ځان نه امنه احساسه فزیکی امنیت نشته دی اقتصادي امنیت نشته دی یعنی د هر نگانه له بی امنی سره مخ دی. اما یو ډاله بالکل وای چې امنیت شته همدغه زموږ هیله و چې افغانستان باید داسې شي. د ګډ تعریف نشتون څومره د افغانانو ترمنځ دغه مشکل ایجاد کړی دی؟
خبره تاریخ خبره کی طرح زون به د ګډ ارزښتونو خبرې تم راځي موږ هر هیواد تعریف شوی ملي منافع لري چې موږ یې لپاره د بخترو سره لرو، نو موږ جمهوریت کې درلودې، نو موږ لاګې وړاندې درلودې، نه یې وسره زده هغه کله د جنگ خبره کوم، د بدبختۍ خبره کوم چې نه لرو. د ګر تعریف هغه وخت رامنځته کېږي چې مشترک تعریف شوی ملي منافع واوسیږي، په هغه کې بیا دوستان یا هیوادوال راټول شي د هغوی لپاره کار وکړي، درست چې نه یې درو. او که تاسو غواړئ وروستیو ځینې څرګندولو ته اشاره وکوئ چې ځینې اشخاص افراد طالبانو ته د امنیت په برخه کې 5 نوي نمرې ورکوي، هغه نو شخصي معامله ده. کله چې یو چا زیرې موټر شته، کله چې یو چا د تلویزیون ځمکه فري ده، کله چې یو څوک پوهنتون کې همغسې استاد پاتې شوی دی، لیکچرر پاتې شوی دی، پیسې ورته راځي، اولادونو ته یې راځي، دوی ته راځي، هغوی د یتیمانو یا د هغه ملت چې وړاندې په بدبختۍ کې اوس هم په بدبختۍ کې دی، لایم دغه بدبختۍ زیات شوی ده، څه تفاوت لري؟ ښه، که د تعریف واقعیت که موږ په واقعي تعریف پسیږو، نو هغه دا دی چې موږ ورباندې بحث کوو د یو وطن د یو وګړي په توګه چې زما لپاره نه امنیت شته، تاسو ګورئ له کوره ایستل کېږم، وژل کېږم، ټکول کېږم، تعبیر کېږم، خوله مې راته لاس ایښی دی، د ویلو حق نه لرم، د زده کړو حق نه لرم، د وظیفې حق نه لرم، سیاسي فعالیت حق نه لرم. ما مخکې ویل چې دغسې د تر دې ښه امنیت په هدیره کې دی. زموږ په ټوله کې هغه ملت، زه د ملت له ادرسه غږېږم یا د ملت د وګړي په توګه غږېږم، نه د هغوی چې په معاملو کې ښکیل دي او تعریف یې ورک کړی دی. اساسی مسئله دا ده، واقعیت دا دی چې ملت د بدرۍ سره مخامخ دی، خور یې په امن کې نه ده، مور یې په امن کې نه ده، خپله په امن کې نه ده، فکر یې په امن کې نه ده، آینده یې په امن کې نه ده. دا څه دي چې واقعیت د روز جریان لري؟
بله، دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې البته د ملګرو ملتونو په دغه وروستي راپور کې اندېښنه ښودل شوې ده د پخواني پوځیانو د تریتم کېدو، د خود سره محاکمې، چې دغه مسایل البته یو شخص چې اذیت کیږي یا خلک ورپسې یا د طالبانو ځنې چارواکي دا څرګندونه کوي چې ماغه پخواني چارواکي دي چې اوسېګيري پریخي دي، دلته ګرځي موږ د تصفیه کمیسیون لرو او دغه خلک به تصفیه کیږي. دغه خلکو تر من څومره دغه څرګندونه ویره خبرې چې دوی افغانستان پریدي، خپل ټاټوبه پریدي،
ویره نه خبرې دی په ملک لیدل دي چې تکي خبر تر ویره محدود وي چې موږ بیري ګشایده تر بیا شي نه دی ویلي چې په شول اوس کې یو ژورنالیست له هیواد په منډه دی ویلي چې بل همکار په کوم حالت کې څړ ول لپاره ویستل شو، څنګه یو حل تکول ولیدل، څنګه پر دښتون او تخیل خدل شو. کاشکې واز ویره موجوده وای. یو دغه مسله دا ده چې تاسو راځي د افغان په توګه، موږ د افغانانو په توګه یو خبر وکړو، هغه دا چې متی الله ویسا د افغان تاریخ یا تاریخ ویل کړنه نه پوري، د کوم ارزښت پر وړاندې د جرم کړی یا یې کوم ارزښت پر وړاندې کړی چې باید وایي ونیول شي. مګر میشتې کېږي چې کورنۍ بد حال لري، همدا وایي چې موږ یې لیدل اعلان شو. تاسو څوره دي وړاندې د هغوی د کورنۍ خبرې واورې دي چې زوی ناروغه دی، مګر یوازې دوی د لیدل لپاره اکسس ورته نه لري چې خپل زوی وګوري. نو څه فکر کوئ چې هر هغه شخص یا ځوان چې هغه ته ژوند کوي، زړه دې فکر چې په وطن کې پاتې شي، او د دوی دغه هوایي خبرې چې زموږ افغان کډرونه له هېواد مه باسئ او سر نور ظلم مه کوئ، څنګه کېدی شي چې باور وکړي؟ خبر دا چې خبر له ویرې تیره ده، فامل خیر ورزګوري مجبور دي. سره له دې چې ځوانان پرې پوهېږي چې کله چې وطن ترکوي تر وړاندې څونه سختې لارې دي، مګر مجبور دي، تر دې چې مرګ ورته مخامخ ولاړ دی، بې عزتي ورته مخامخ ولاړه ده. یو خو موږ عرفي او سنتي هېواد دي، نه یوازې دا چې موږ وهل تکول په جسمي لحاظ ګورو، بیا په ذهني لحاظ، په معنوي لحاظ ډېر ضروري کو. د دې لپاره چې موږ له ذهني اړخه ژغورل شو، له ښکاري تاسو اتلس چې نزي ولیدل چې موږ له بلجیم ولیږلې افغانستان ته ځي، دغه مرګونه، دغه وحشتونه په مهاجرت کې په دې لارو کې ګوري، مګر مجبور دي. تاسو په ایران کې د افغان مهاجرو وهل تکول ولیدل، تاسو په پاکستان کې د افغان مهاجرو بد حال ولیدل. انا هیڅ فکر کوي دا ځوان نه پوهیږي چې دغه لارې انتخابوي، خو پوهیږي دی وايي چې زه کوم شي وو په ځخ وو ول شو. یو مانوي هغه چې موږ ورته په دودیز لحاظ کې غورونه وایو، هغه خبره کپاتې نه وي، مجبوری چون پریز.
یعنی ساس په نظر د غربي نړۍ ملامتول په دې برخه کې سم نه دی او اصلا داخلي ستونزې چې افغانان کړه کې صحیح؟
زه وایم چې غربي نړۍ پر ژوند کې اوس هم کار کړی هغه وداوی چې داخلي شعوري چرته د افغانستان سره اول څه کوي باور نه لرم که څوک په غربي نړۍ کې ناست کوي باور نه لرم چې افغانستان سره په هیڅ پروسه کې صادق وو. دوی په هیڅ پروسه کې لا افغانستان سره صادق نه دي او افغانان هم دا منل چې څوک سره صادق اوسيږي. خپل دي خپل خور دي کار دي پیو که چرته یو ښکار کړی هغه به دا وی چې دوی سره لمده غربي نړۍ سره او بلا بل څنګهونه چې جنګیدونکي اشخاص افلاد هغه سهاره کې چې وو او په هر نوم باندې وو نړیوال ارزښتونه لپاره یو فرض ځکه چې نن هغوی راستل کېږي نه یوازې دا چې ظلم نه کوي بلکې که یوازې ښه کاري کړي هغه به همداوي.
بله خیبر صدې خبرونه وروستۍ شېبې دي. غواړم د افغانستان نیم قشر هم له یادونه باسو. د نجونو تعلیم او د ښځو کار د کورنۍ په وتلو کې د افغانستان څومره جدي موضوع ده؟
ټول اساسي موضوع هم دا ده. مخکې ویل چې موږ کله چې یو څوک په ذهني لحاظ هر ورځ تارچر کېږي شکنجه کېږي کله چې یو لور هر ورځ دروازه کې دی چې پلان ورځ خوندې نه شم کېدلی کله چې یو لور وایي زما خوندي یادېږي کله چې یو لور وایي چې زما خیال او خوب دا د ډاکټر شم هر ورځ یو مور په توګه یو پلان په توګه څنګه یو څوک کېدی چې ودی زغمي تر څو په تم کې پاتې شي. دا اکثره خاص د سره ملګري پیژنم چې هغوی په لومړي کې چې موږ وته نه تر کېو کله چې موږ سره خبرې کوم هغوی وایي چې ولدا اولادونه آینده اړکو چې له وطن سره وځو اساسي برخه ده تر ټولو اساسي برخه ده تر ټولو اساسي فکر باید باندې وشي.
څه باید وشي؟ آیا دا سه یو مشترک تعریف د پیدا کېدو چې په هغه کې امغه ارزښتونه او ملي ګټې نغښتي د یو مشترک تعریف امکان لري د روانه وزده پکاتو چې د یو مشترک تعریف پیدا شي چې په هغه کې ملي ګټې او د افغانستان ارزښتونه خوندي پاتې شي خلک د وطن نه ونوزي. آیا فکر کوئ چې اوسنۍ شرایطو کې به د یو څه وشي چې خلک بیرته سنیدو ته ځلس خکې؟ هرګز مګر به
وشي کې شي هغه دا چې کموګلس یس یو نو هغه چې پتیرا اوس کې ازبایل شوې دي تملرو چې وایم ته مشترک لار پیدا کړي ګډ لار پیدا کړي کمې به لار پیدا کړي د یو خیال او خوب دی. یو لار لرو به دې بدون لدینا وژل کیګو تکول کیګو ارګټرون لاس ورکړي دي په بد حال کې د شپې ډوډۍ نه لرو کله باندې اوس مهاجرت ما ور باندې باسو د څه وخت کم دی بیا یې نغوار چې کار کم دا ټول به په تاسو مخکې پرتیری خپل ملت باید پورته شي د ټوپک او د وسلې خبره پری دی وو وايي چې دا سیاسي مسایل د هر چا ترمنځ او د هر چا تر څنګ روان دي. دا لوی خبره تاسو باندې کوي مګر زه دی وافقان وګړي په توګه کامې د خپل یاد په واره که ویل فارو جوړ کیږي مبارزه کومه د نیمه مبارزه کومه او که ژوندې پاتې ماشي پاتې کیږي پری نه کوي چې یو خدای کې ونی ول شي وټکول شي او بل اخر دغه مبارزه سره شي که څو واړي تغیرات ترمنځ پتي مشترک لار پیدا کړي ټول یو ډول دراکول شي او د چیرته او د بیا د تفاهم په مخ کې ودی چې نه دیږي بس نو انتظار دی وکړي د دې لا به دې ځي.
مدنی فعال او خبریال البته پخوانی خبریال حبیب خیبر صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې خپل نظر څرګند ک کوم ودان. درنو اوریدونکو خبرونه په هم دی زی فایټر سیګي ډیره مننه چې خبرونه تر پای اوریده او موږ سره مل وی کله د شیبو کې ساسه غک بیا ساده شما خبرونه پیلېږي اله دا چې موضوعات در سره وساتي او البته موضوع هم دا ده چې د افغانستان د کډرونو فرار څومره د هیواد په زیان تمامېږي. ساسو د کلینه څوک وتلی دي چې هغه کډر ورته ویل شو نو موږ نظر موږ سره به خبرونه کې شریکې کوم ودان چې خبرونه تعقیبوي.